بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکې خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 16مه د 1400 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 16مه او د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 8مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به ولې د ایران پر ضد د امریکا پوځي اقدام په اړه د دغه هیواد اکثریت خلکو مخالفت وکړ. تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د رڼا سرچینې د پروګرام نوې برخې ته غوږ شئ او ورپسې به هم د اور او همدارنګ واوري هم سفر تر عنوان لاندې پروګرام واوري او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د سیمې بدلونونه او د ایران اټومي موضوع، د عراق چی او د مصر د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو محور. هلمند او ننګرهار کې د چت پریوتو او زړې مرمۍ د چاودنې له امله د 6 کسانو مړینه. پر افغانستان د پاکستان د بریدونو له امله اوختې مرګ ژوبله او په غزه کې 1,304 ته د شهیدانو د شمیر رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعتی د ټلیفون خبرو پر مهال د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې د بدلونونو په اړه سلا مشورې وکړې. دغه ټلیفوني اړیکه چې د شنبې په ورځ سرسره شوه، دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو وضعیت وڅېړه او د اړیکو د پراختیا لپاره د خبرو د دوام پر سر یې سلا هوکړه وکړه. دواړو لورو همداراز د سیمې وروستي بدلونونه په ځانګړي ډول په لبنان او غزه کې د صهیونیستي رژیم د پرله پسې تیریو او د اوربند د دوامدار سرغړونو له امله وضعیت وڅېړه او د دې رژیم د جنایتونو د درولو لپاره یې د نړیوالې ټولنې پر بیړني اقدام هم ټینګار وکړ. په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران اټومي موضوع هم یاده شوه او عراقچی د دې موضوع په اړه د ایران دریز بیان کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پاوز د هوایی ځواک قومندان وویل د 12 ورځنۍ سپېڅلې دفاع په ترڅ کې دښمنان د زارۍ او التماس کچې ته ورسېدل چې ایران د نور میزایل نه توغوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پاوز د هوایی ځواک قومندان امیر سرتیب حمید واحدی د شنبې په ورځ د تهران د شهید ستاری د هوایی علومو او فنونو په پوهنتون کې د محصلینو د لومړي خپلواک الوتنې په مراسمو کې خبرې کولې. وویل په دویمې تحمیلي جګړې یعنی 12 ورځنۍ جګړه کې دښمنان د زارۍ او التماس کچې ته ورسېدل چې ایران دې نور میزایل نه توغوي او دا د اسلامی جمهوریت د اقتدار څرګندونه ده. امیر واحدی پر ایران لګول شوی بندیزونه بی ثمر یاد کړل او وی ویل چې
ایران بندیزونه په پرمختګ بدل کړل او د علم او ټکنالوژي په ډګر کې اوږده ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د قندهار ولایت پر سپین بولدک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د بریدونو له امله د مړو ټپیانو شمیر لسو کسانو ته رسیدلی. د کندهار د روغتون سرچینو ویلي پر سپین بولدک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له لورې په هوانی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي. په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویاند عبدالله فاروق هم ویلي چې پاکستاني ځواکونو اوربند مات کړ او ډزې وکړې. د زیاته کړه د پاکستاني ځواکونو دا کار افغان ځواکونه مجبور کړل چې متقابل خبرګون وښيي. د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ اړوند په چیل سیمه کې د خونې د چت لوېدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه مړه شوي او درې نور هم ټپیان دي. د هلمند د امنیې قوماندانۍ ویاند نصر احمد مهاجر ویلي چې دا پیښه پرون سهار 9 بجې شاوخوا رامنځته شوې. دغه د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 2 نارینه او یوه ښځه مړه شوي او درې نور کسان ټپیان شوي. مهاجر ویلي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او روغتي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. له دې سره د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ په د غازي کلي کې هم د یوې پخوانۍ ناچاودې مرمۍ د چاودنې له امله درې تنه کارګر وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان سید طیب حماد ویلي چې دا پیښه پرون مازدیګر د زړو شیانو په یو زیرمه کې شوې. د همات په خبره پیښه هغه مال شوې چې کله کارګرو یا د مرمۍ ټکول چې چاودنې کړې او له امله یې درې تنه وژل شوي چې په هغو کې دوه ورونه وو. د یادونې وړ ده چې له جګړې پاتې ناچاوده توکي وخت پر وخت په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي او تر ډېره حده یې قربانیان هم ماشومان دي. په قطر کې د دوحې فورم غونډه پرون د دغه هېواد د لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په وینا سره پیل شو چې د روانې ډسمبر میاشتې تر 8 نیټې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې د افغان حکومت په ګډون د نړۍ له 168 څخه د زیاتو هېوادونو استازي په دې ناسته کې ګډون کوي. د سږ کال د فورم شعار عدالت په عمل کې له ژمنو تر پرمختګ ټاکل شوی دی. د راپور له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالحی قانت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی عصمت الله ارګاشوف، د ازبکستان د ستراتیژیکو او بین السیمه ایزو مطالعاتو مشر الدور رایوف، ولید جوید او په قطر کې پروفیسور زمید بابور د قطر د جورج تاون پوهنتون د نړیوالو او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز اجرایوي مشر به وینا وکړي. په دې فورم کې د افغانستان تر څنګ د غزې اوکراین منځني ختیځ د ایران اسرائیلو تر ترنګلتیا او د نړیوالې سوداګرۍ د اندېښنو په اړه هم بحثونه کیږي. هرات کې د یوه تولیدي شرکت چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره یې له دغه ولایت څخه امریکا ته 50 ټنه مربع او اچار صدر کړي دي. د هرات د صنایع غذایی تنین شرکت چارواکي وایي چې په راتلونکي میاشت کې به یو شمیر نور توکي او اروپایي هیوادونو ته ولېږدوي. د یاد شرکت مشر محمد بهبود قلعه نوی وایي چې د صادراتو ټولیز ارزښت یې 1500 ډالر اټکل شوی او ټول خام مواد یې له هرات څخه برابر شوي دي. د هغه په وینا د محصولاتو کیفیت او د نړیوالو معیارونو پوره کول د دې لامل شوي چې د اروپایي بازارونو لیوالتیا زیاته شي. په همدې حال کې د هرات د والي ویان محمد یوسف سعیدی ټینګار کوي چې د داخلي تولیداتو ملاتړ د صادراتو د بهیر اسانتیا او نړیوالو بازارونو ته د محصولاتو لیږد د ولایت مقام مهمې کاري موخې دي. بلخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد یونس قاضی زاده وایي چې د روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې د هرات صادرات 6 میلیونه ډالرو ته رسیدلي چې د تیر کال په پرتله 3 برابره ډیرښت ښیي. د ده په وینا د صنعت پراخېدل او د خصوصي سکتور هڅې د دې زیاتوالي مهم عوامل دي. شرکت صنایع غذایی تنین شي د سوسج او کالباس په ګډون د خوراکي توکو په تولید کې فعالیت لري. اوس مهال 30 کسانو ته په مستقیم ډول د کار کولو زمینه هم برابره کړې ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د استرالیا له لورې د طالبانو د کابینې پر غړو بندیزونه بې دلیله او غیر عادلانه اقدام بولي. ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی کابینه استرالیا سره هیڅ راز راکړه ورکړه نه لري او اړتیا یې هم نه ویني. مجاهد زیاته کړې هیوادونه دي ناسمه معلوماتو او بې پایلې دریځونو پر ځای د افغانستان عیني واقعیتونه درک او د تعامل لاره غوره کړي. نوموړی غوښتنه کړې چې هیوادونه دي د افغانستان په اړه واقع بینانه قضاوت او له غیر عادلانه پرېکړو او اقداماتو هم ډډه وکړي. نوموړی داسې مهال دغه څرګندونې کړې چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد دهنفي، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلي وزیر شیخ عبدالحکیم شرعي او د سترې محکمې پر رئیس شیخ عبدالحکیم حقانی مالی او سفری بندیزونه لګولې. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند د استرالیا په بهرنیو چارو وزارت له لوري پر طالب وزیرانو بندیزونو ته په خبرګون کې ویلي چې دا کومه نوې خبره نه ده. سیف الاسلام خیبر وایي په تیرو څلورو کلونو کې هم ورته بندیزونه لګیدلې، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی خپله د بشر حقونو ته ژمنتیا نه لري. او وروستۍ خبر هم ده چې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې شپږ شهیدان او 45 ټپیان د غزې روغتونونو ته لېږدول شوي. د فلسطین د روغتیا وزارت په خبره د دې شپږو شهیدانو په ورزف کېدو سره د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې چې پر غزې د سینوستي رژیم وحشانه بریدونه پیل شوي، د فلسطینیانو د شهیدانو شمیر 1,325 تنه او همدارنګه د ټپیانو شمیر هم 1,100 کسانو ته رسیدلی. د دې راپور له مخې د اعلان شوي اوربند سره سره د اشغالګرو ځواکونو بریدونه د غزې په جنوب او شمال کې اوس هم روان دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخه ته چې موضوع ده ولې د ایران پر ضد د امریکا پوځي اقدام په اړه د دغه هیواد اکثریت خلکو مخالفت وکړ. اکثریت امریکایانو د ایران پر ضد د وروستي پوځي اقدام له امله د ټرمپ سره مخالفت وکړ. د استاتستا احصایوي ویبپاڼې د 2015 کال د ډسمبر په 15مه د امریکا د وروستي برید په اړه د نظر پوښتنې نتیجه خپره کړه. د دې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د خلکو اکثریت د ایران پر ضد د متحده ایالاتو د وروستي پوځي اقدام سره مخالفت کړی دی. د دې ویبپاڼې په لیکنه د 2015 کال په وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچونو په دوام کې په هغو ورځو کې چې د امریکا پوځي بریدونه ترسره شوي وو دا هم افکارو کتنه ښیي چې د امریکا ټولنه په سخت ډول ویشل شوې ده. د سین ان یو نظر پوښتنه چې د 2015 کال د جون په 22 او 23 د ایران له غبرګون او د ټرمپ د اوربند له اعلان څخه مخکې ترسره شوه وښودله چې د امریکایانو اکثریت 55% د ولسمشر ټرمپ د حملو د پیل پریکړې سره مخالف وو. دې نظر پوښتنې یو روښانه ګوندي اختلاف ښکاره کړ. 20% جمهوري پالانو له دې اقدام څخه ملاتړ کړی په داسې حال کې چې 60% خپلواکو او 80% ډیموکراتانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. سره له دې باید پام وشي چې د جمهوری پالو یوه مهمه برخه یعنی نږدې 1 له هر 5 کسانو څخه هم له دغو بریدونو سره مخالف وو. دا مخالفت د څو اساسي عواملو له امله رامنځته شوی. لومړی د ټرمپ د پوځي پریکړو په اړه د خلکو بې باوري. د سین ان د نظر پوښتنې ډیری ګډونوالو ویلي چې د جګړې د پیل په اړه د ټرمپ په قضاوت باور نه لري او په نظر یې هغه د ملي ګټو پر ځای د سیاسي فشارونو او بهرنیو لابیو تر اغیز لاندې عمل کړی دی. دویم عامل هم د امریکا پر ضد د ګواښونو د زیاتېدو ویره ده. شاوخوا 60% ګډونوالو ویلي چې پر ایران برید کولی شي د ایران د غچ اخیستونکي اقدام خطر زیات کړي. دا اندېښنه په ځانګړي ډول د ځوانانو او خپلواکو ترمنځ ډېره وه، ځکه دوی باور لري چې یوې نوې جګړې ته تلل د امریکا امنیت نه ټینګوي، بلکې په نویو خطرونو یې اخته کوي. همدارنګه درېیم عامل د ټرمپ له انتخاباتي ژمنو سره ټکر دی. هغه د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال ډېر ځل ویلي و چې غواړي بې پایلو جګړو ته پای ورکړي او امریکا د بهرنیو شخړو څخه لرې وساتي. خو د ایران پر ضد پوځي اقدام د همدې ژمنو خلاف و، او ګڼ شمېر رای ورکوونکو په ځانګړي ډول ډیموکراتانو او خپلواکو دغه برید د ټرمپ د جګړې ضد شعارونو خلاف کار وبله. څلورم عامل هم د جګړې د انساني او اقتصادي لګښتونو ویره ده. په نظر پوښتنو کې یوازې 9% امریکایانو د ځمکنیو ځواکونو د استولو ملاتړ کړی و، په داسې حال کې چې 80% ورسره مخالف و. دا ښیي چې حتی هغه کسان چې هوایی بریدونه مني د پراخې ځمکنۍ جګړې درون لګښت منل نه غواړي. امریکایان پوهیږي چې بهرني جنګونه درانه لګښتونه لري او اصلي قربانیان یې هم عام خلک دي، نه سیاستوال یا پوځي شرکتونه. پنځم عامل ګوندي او نسلي اختلافات دي. که څه هم 23% جمهوري پالانو د ایران پر ضد د هوایي برید ملاتړ کړی، خو یوازې 43% قوي ملاتړ څرګند کړی چې دا د ټرمپ د ملاتړ په ډله ییز بنسټ کې د شک نښه ده. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو ته خراغلاس و، یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو تاسو ته زموږ نور پروګرامونه پرله پسې نشریږي چې تاسو به د رڼا سرچینې د پروګرام نوې برخه واورئ. ورپسې به هم د اور او واورئ په تړاو پروګرام واورئ، او په پای کې به هم تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. دوستانو زموږ له سرچ څخه هم لیدنه وکړئ چې بېلابېل خبرونه او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او کتلی شئ. تر دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د رڼا سرچینې نوم لري. یو سل 500 مطلب تاسو ته وړاندې کړو. په دغه نننی مطلب کې هم د قرآن مجید د زخرف سورې له 55 تر 60 آیتونو پورې د شأن نزول په باب تاسو ته وړاندې شوی مطلب در اورو. نو هیله ده ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د وای چې یوه ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم د خانه کعبې تر څنګ په عبادت باندې بوخت و، نو ویل دل ولید بن مویره د هغه تر څنګ تیر شو. ولید د مکه د قریشو له مشرانو او ډیرو بنفوذو کسانو څخه یو کس و. کله هغه حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ولید نو ودرید او انتظار وکړ څو د هغه بزرګوار عبادت پای ته ورسیږي. وروسته ورورو ورنږدې شو، څو ورسره خبرې وکړې. ولید بن معیره هڅه کوله چې د خپل ځان په باب د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نظر بدل کړي او خپل بت پرستی په یو دلیل توجیه کړای. څو وخت نه تیر شوه چې نظر بن حارث هم ورورسید. نظر د مکې له مشرانو په ګوته شمیر بسوادو کسانو کې شمیرل کېده. هغه د عراق په جنوب کې له خیرا سیمې سره اړیکې درلودلې او داسې ښکاري چې په ایران کې احواز ته هم سفر کړی و. نظر بن حارث به د ایراني پاچاهانو کیسې لوستلې او د خلکو مخه به یې له دې نیوله چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم ګیرچاپیره له غونډو د هغه خبرو ته غوږ نشي. هغه ویل هغه کیسې چې زه یې بینوام د محمد له کیسو لاخې دي. په هماغه ورځ نظر بې له اجازې ورنږدې شو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم او والید بن مغیره ترمیان کېناسته او نبی اکرم سره یې د باس او شخړه پیل کړه. داسې ښکارېده چې دوی له مخکې په یوې پټې د سیسي سره سره سلام مشوره شوي وو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم د خلکو په منځ کې په باس کې پټ کړي. ډېر زر هلته ګڼه ګوڼه شوه، خل راټول شول او د دواړو خواوو باسې واورېدو.
رسول الله مبارک په قدرت او یوازې سر د هغوی ټولې پښتنې یوه په یوه ځواب ویلې. هغه حضرت د مشرکانو د ذهنونو له شرکه د پاکولو او د دوی د عقیدې د سمولو لپاره په بشپړ ډول پر قرآن مجید تکیه کوله. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د مشرکانو له شرکه د ډکو باورونو او عقایدو د ردولو لپاره پاک خدای له هر ډول شرک او هم رتبې څخه پاک او پاکیزه وباله او ورته یې وښودله چې هیڅ موجود د خدای په مرتبه کې نشي راتللی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د پیاوړو منطقي دلیلونو په مرستې سره یې بت پرستی باطله او محکومه کړه او په پای کې د قرآن مجید د انبیا سوره اتنیویم او نهنیویم آیتونه تلاوت کړل او وی فرمایل انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردها وكل فيها خالدون. یعنی تاسی او هغه معبودان چې له یو واحد خدای تعالی پرته عبادت کوي په جهنم کې به وسوځي او تاسو ټول به په هغه دوزخ کې داخليږي چې کدا خدایان وای هیڅ کله به په دوزخ کې نه داخليدل، په داسې حال کې چې ټول به په هغه کې تلپاتې وي. کله چې نظر بن حارس چې د بحث اصلي اړخ و د رسول الله مبارک پیاوړي دلایل واورېدل، د دې آیتونو د تلاوت وروسته له ځواب ویلو عاجز شو او مجبورن چوپه خوله پاتې شو. له اوږدې چوپتیا وروسته ډېری مشرکان پاڅېدل او خواره واره شول. رسول الله مبارک هم پاڅېد او له هغه ځایه لاړ. څو شېبې وروسته د مشرکانو یو بل عالم او شاعر عبدالله بن زبعری هغه ځای ته ورغی. هغه د قریشو له نامتو شاعرانو څخه و او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت له لومړیو شپو ورځو راهیسې د اسلام مخالفت کاوه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، عبدالله بن زبعری د قریشو په څیرو کې د خفګان او غصې نښې ولیدلې. کله یې چې پوښتنه وکړه نو ولید ورته وویل تر اوسه چیرته وې؟ مونږ په باس کې له محمده شکست وخوړو. حتی نظر بن حارث هم هغه ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلو. اوس باید ته دا رسوایی جبران کړي او مونږ له دې حالت اخلاص کړي. په پای کې زیاته کړه محمد ګمان کوي چې مونږ د خپلو معبودانو سره یو ځای دوزخ د اور وچ لرګي یو. عبدالله وویل تاسې نه پوهیږئ، په خدای قسم که زه دلته وای نو ځواب مې به ورکړی وو. او اوس ورشئ له هغه وپوښتئ، آیا یوازې همدا خدایان چې مونږ عبادت کوو دوزخ ته ځي که هر هغه څوک چې له خدای پرته د بل شي عبادت کوي؟ همداسې ده. آیا د نورو امتونو ملتونو معبودان هم پکې شاملیږي او هغوی هم جهنم ته ځي؟ که داسې وي نو پرشتي او هغه پیغمبران لکه عزیر او حضرت عیسی مسیح هم بیا دوزخ ته لاړ شي، ځکه ځینو خلکو د هغوی عبادت کړی دی. یهودیانو د عزیر عبادت کړی او مسیحیانو د حضرت عیسی ابن مریم، نو بیا څه پار کوي چې مونږ له داسې پرشتو او پیغمبرانو لکه عزیر او مسیح سره یو ځای شو؟ دغه ځواب ولید او د مجلس نورو کسانو ته په زړه پورې ښکاره شو او دای سخت او کوټل دلیل وبلو. د دوی استازی سمدستی د دې پوښتنې د ځواب اخیستلو لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته ورغلل. ټول مشرکانو مخکې له مخکې رسول الله بزرګوار محکوم بلو، نو ځکه یې د رسول الله د بې ځوابۍ لپاره بې صبري کوله او د استازي د بریالي رارستنېدا انتظار یې ایسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځواب کې وفرمیل، هر هغه څوک چې دا خوښه کړي چې د خلکو معبود شي، هغه به هم د خپل عبادت کوونکو سره په دوزخ کې وي. دا بت پرستان دي په حقیقت کې د شیطانانو عبادت کوي، یا هر هغه څه کوي چې شیطان ورته امر وکړي.
عزتمن اوریدونکو، خدای تعالی په زخرف مبارک سوره کې له 15 څخه تر 18 آیتونو پورې مشرکانو ته مناسب او کوټلې ځواب ورکړی چې ژباره یې داسې ده: کله چې د مریم د زوی په باب مثال وړاندې شو، نو ناڅاپه ستا قوم د هغه په خاطر چیغې پورته کړې او شور یې جوړ کړ او وی ویل، آیا زموش خدایان غوره دی که هغه؟ یعنی که زموش معبودان دوژخ ته ځي، نو مسیح هم په دوژخ کې دی، ځکه ځینو د هغه عبادت کړی. البته هغوی دا مثال یوازې د جګړې او شخړې لپاره راوړی وو. هغوی شخړه کوونکي خلک دي. عیسی مسیح یوازې بنده وو چې موږ پرې نعمت کړی و، او بنی اسرائیلو ته مو د یو مثال او نمونه په توګه ټاکلی وو، او که وغواړو ستاسو په ځای پر مځکه فرشتې ستاسو جانشین کړو. کله چې قریشو د مریم سورې د عیسی علیه السلام کیسه واورېده، نو مسخره یې کړه او د مسیحیانو په عقیدې چې عیسی یې د خدای زوی باله ځان ټینګ کړ او وی ویل، محمد له دې خبرې څخه څه مقصد لري؟ غیر له دې چې غواړي موږ هغه د خدای په توګه وپیژنو او عبادت یې وکړو، لکه څنګه چې مسیحیان د عیسی عبادت کوي، حال دا چې زموږ خدایان خو د محمد څخه ډیر غوره دي. خو دوی دې ټکي ته نه و متوجه چې حضرت عیسی علیه السلام هیڅکله خدای یعنی معبود نه و چې دوی له خپلو خدایانو سره پرتله کړي، بلکې عیسی علیه السلام صرفاً بنده و چې خدای ورته دا قدرت ورکړی و چې په ماشومتوب او په زانګو کې خبرې وکړي او په یووالي کې مړي ژوندې کړي. هغه ناروغان چې درمل یې نه و شفا ورته ورکړي او داسې نورې معجزې ترسره کړي. آیت الله محمد حسین طباطبایی په تفسیر المیزان کې د زخرف سوره د 18 آیت په تفسیر کې داسې لیکي: خدای تعالی کولی شي انسان داسې تزکیه کړي چې باطن یې د ملایکو په شان شي، که څه هم ظاهرن یې د انسان وي او د انسانانو په څیر په مځکه ژوند وکړي، له انسان څخه پیدا شي او انسان ترې پیدا شي، او هر هغه څه چې له فرشتو څخه ښکاره کیږي له هغه انسان څخه هم ښکاره شي.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
ملګرتیا
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو. لکه څنګه چې تاسو واوریدل د واورو او د اور یا د اور او واورو د ملګرتیا ترنوان لاندې یو کتنه په هغه کتاب کې چې د اسلامي انقلاب د مشر د تایید وړ و ځانګړي مطلب تاسو ته زفاتمی لخبل محترم همکار
حامد سیماب سره
وړاندې کوو. د اور او د واورو ملګرتیانو می کتاب د شهید سعید قهاری د ژوندانه روایت چې معظم رهبر په اړه لیکنه وکړه. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، جګړه تل په خپل خړ او سختې څیرې سره پیژندل شوې ده. یوه داسې څیره چې له لرې څخه یې موږ یوازې اور او لوګی وینو، د چاودنو غږونه اورو او د هغو نارینهوو قامتونه وینو چې د جنگ د میدان په منځ کې ولاړ دي. ګویا تاریخ کلونه هڅه کړې چې جګړه په یوه نارینه او وسپنیز چوکاټ کې تعریف کړي، مګر هره جګړه په خپلو پټو پوړونو کې ځان لره جلا نړۍ ده. یوه داسې نړۍ چې په هغې کې ویره، هیلې، خوبونه او د زړه تنګیدل هم موجود وي. داسې نړۍ چې خاموشه مګر ژوره ده. په دې منځومیان کې د جګړې په څنډې کې د ښځو شتون هغه نه اټکل شوی سپر کې دی چې باید په اړه یې وضاحت ورکړل شي. داسې ښځې چې یوازې کتونکې نه دي، بلکې په صبر، په درد، په دعاګانو او په بې غږه ملګرتیا کې د جنگ د میدان ګټونکې هم دي. د جګړې ښځینه روایت معمولا په احسایو، په ارزونو او جاجونو تکیه نه کوي، بلکې په احساس، د ژوند په لمس او په وړوکیو حقیقت تونو باندې تکیه کوي چې که روایت شي د تاریخ په پړاوونو کې به ورک نشي. د اور او د واورو ملګرتیا نومې کتاب د همغو روایتونو یوه نمونه ده. دا کتاب د سپیشلې دفاع او د ایران په خلاف د عراق د اته کلنې تپلې جګړې یوه نوې کړکۍ پرانیزي. یوه داسې کړکۍ چې د یوې خزینه روایت له زړه څخه یوه لویه تجربه د مخاطب په وړاندې کېږدي. د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب یوازې د جګړې د سختو شپو ورځو کیسه نه ده، بلکې د یوې نازکې او ظریفې خزینه کیسې یوه ګډوله هم ده. په دغه روایت کې د کیسې میرمن د سختو حالاتو پر مهال په صبر، زغم او مینې سره اور او واوره یو بل ته څنګ په څنګ کیږدوي او د رنج او کړاوونو له منځه ښکلا رامنځته کوي. ممکنه ده په همدې دلیل ده چې دغه کتاب د زړونو په جلبولو بریالی شوی او د اسلامي انقلاب معظم لارښود نظر یې هم ځان ته جلب کړی دی. داسې یو کتاب چې د جنگ روایت یې په یوه سخت او اوسپنیز چوکاټ کې نه، بلکې په یوه ډیر لطیف او نازک ډول کیسې کې بیان کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، په دا خپرونه کې چې عنوان مهم له دې کتاب څخه اخیستې ده، غواړو د هغه روایت ته یوه کتنه وکړو او د اور او واورو سره ملګری شو او د جنگ په ترڅ کې د ژوندانه د هسکو ټیټو په اړه هم خبرې وکړو. د داسې یوې کیسې په اړه چې د یوې ښځې له احساسي او لطیف لیدلوري په چوکاټ کې روایت شوې ده. د داسې یو کتاب په اړه خبرې کوو چې د خپل بیل روایت په وسیله او همداشان د معظم رهبر د تقریز له علمه په وروستیو کلونو کې د سپیشلې د دفاع د ادبیاتو په ډګر کې په یو ډیر مهم اثر باندې بدل شوی دی. غواړو دا وڅېړو چې د اور او ملګرتیا نومې کتاب څنګه توانېدلی چې د جنگ له منځه یوه انساني، ښځینه او ښکلې روایت وړاندې کړي. یوه لنډه دمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
ګلونو اوریدونکو، د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب په اصل کې یو ناول دی چې فرهاد خزری لیکلی دی. د تلپاتې ادبیاتو یو داسې اثر چې د جنرال شهید سید قهاري د ژوند کیسه او شخصیت یې له یو بل اړخ څخه څېړلې، یعنی د هغه شهید میرمنې فرهناز رسولي له نظره. دا کتاب د مستند لیکلو او د مینې د کیسې یوه ګډوله ده. داسې یوه کیسه چې مخاطب ته اجازت ورکوي د سپاه پاسدارانو د یو پوځي کماندان د څېرې تر شا مینه، انسانیت، زغم، صبر او معنویت وویني. د اور او د واورو ملګرتیا نومې کتاب کې د شهید سید قهاري او د هغه د میرمنې 50 کلن ګډ ژوند څېړي. د ماموریتونو اوږدمهاله بیلتون له کلونو بیا تر هغو شیبو پورې چې مینه او ایمان د هغوی اصلي پناه ځای پاتې شوی دی.
عزتمنو اوریدونکو، شهید سید قهاري د 1401 هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 15 نیټه د همدان ولایت په چنار ولیا کلی کې دغه دنیا ته سترګې رڼې کړې. هغه په ځوانۍ کې د تحصیل تر څنګ د قرآن مجید زده کړې ته مخه کړه او بیا کلونه کلونه وروسته په 1415 لمریز کال کې د پهلوي د نامشروع رژیم په وړاندې انقلابي مبارزینو سره یو ځای شو. په 1415 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د اسلامي انقلاب له سپاه پاسداران سره یو ځای شو او د همدان بسیج په مدیریت کې مهم رول ولوبوله. هغه په همدې کال کې د پاوې د آزادولو په عملیات کې د شهید مصطفی چمران په ترڅ کې حضور درلودل او وروسته کلونه بیا د همدان نهاون او د کردستان د عملیاتي کنډکونو او د آذربایجان د سپاه ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. له جنګ وروسته هم د الغدیر اتلسمه لیوا او د سید شهدا د دریم قل اردو قومانده په غاړه درلودله. هغه بالاخره د 1415 لمریز کال د کب د میاشتې په 15 نیټه د خوی په هسکو سیمو کې په شهادت ورسېدل. له هغه څخه څلور اولادونه عباس، احمد، بنت الهدا او فاطمه په یادګار پاتې دي. د واورو او د اورم د ملګرتیا د کتاب کیسې د جنرال شهید سید قهاري له میرمنې سره د اوږدو خبرو اترو اسنادو یا دختونو او آرشیوي فلمونو پایله ده چې فرهاد خزري په ادبي نثر او د کیسې په جوړښت کې تنظیم کړی دی.
د اور او د واورو د ملګرتیا نومې کتاب نه یوازې د یو فوجي قومندان ژوند ثبتوي، بلکې د هغه احساساتي او کورنۍ اړخونه هم په ګوته کوي. داسې اړخونه چې د جګړې په رسمي کیسو کې ډېر کم لیدل کیږي. د دغه سر یو له اوسمهاله ځانګړتیاو څخه د اضافي واقعیت یعنی ای آی ټیکنالوژي کارول دي. لوستونکي د کتاب بارکوډ اسکین کولو سره کولی شي اړوند عکسونه، فلمونه او مرکې ته لاسرسی ومومي او کیسه په یو ژوندۍ چاپېریال کې تجربه کړي. د دغه اثر کلتوري او معنوي ارزښت هغه وخت دوه چنده کیږي چې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی پرې تقریز ولیکه. تقریز چې ښایي د واورو او د اور د ملګرتیا نومې کتاب یوازې یو ژوندلیک او یا ساده ناول نه دی، بلکې د وفاداری، سرشیندنې، قربانۍ او په جهاد کې د کورنۍ د نه بېلیدونکي رول یو ارزښتناک سند دی. فرهناز رسولي د شهید سید قهاري میرمن ده او د واورو او اور د کتاب د کیسو بیانونکی ده. د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی له تقریر څخه د خپرېدو د شیبې په اړه وایي: ما ځان د داسې پاملرنې وړ نه ګاڼه او په اصل کې مې هیڅ زړه ته هم نه لویدی چې کتاب د هغه د پام وړ وګرځي. کله چې ما ته وویل شول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود په کتاب تقریز لیکلی، نو یوه عجبه ژړه زما په ستوني کې ودرېده. ما احساس کړه چې نه یوازې له ما څخه، بلکې د حاج سید له ژوندانه او د هغه د غربت او د جهاد له ټولو کلونو څخه ستاینه هم پکې شوې ده.
عزیزانو، دا کتاب په 302 پینزوس پانو باندی مشتمل در روایت فتح د نشریاتو لخوا چاپ شوی او د جنگ د کیسو د بیانولو ترسنگ د یوې مرمنې له وفاداری څخه انسانی انزور د یوې کورنۍ له هڅو او د یوه قمندان له مجاهدت څخه یو روایت د نوې نسل په وړاندې ایږدي. د اور او د واورو د ملګرتیا نومې کتاب موږ له دې حقیقت سره مخامخ کوي چې هر یو اتل تر شا د ژوندانه یوه پیاوړې ملګری موجوده ده. داسې یو کس چې د جنگ د میدان د اور او د ژوندانه د سختو حالاتو سوړوالی په یو وخت زغمي. دا کتاب د څېړونکي میرمنې فرزانه مردی د پلټونو پایله ده چې په ترس کې هغه د کلونو لپاره د شهید سید قهاري د خاطراتو د راغونډولو او د اړوندو خبرو اترو او اسنادو ته ترلاسه کولو لپاره د دغه شهید له کورنۍ سره تک را تک کوله.
د دې دوامدارو هلو ځلو پایله همدغه کتاب دی چې پکې هڅه شوې ده د یو لوی جنرال د کورنۍ او د شخصي تجربیاتو په اړه په ډېره خوږه او د پوهېدو وړ ژبې کیسه بیانوي، خو په هممهاله توګه یوه مستند هم بلل کیږي. میرمن فرزانه مردی چې د دې کتاب څېړونکي ده، دې ته زیاد چې په خپل کتاب کې یوازې د تاریخي معلوماتو په وړاندې کولو بسنه وکړي، هڅه یې کړې ده چې د شهیدانو د میرمنو د ژوندانه ستونزې او د مینناکې اړیکې روح انځور کړي، څو لوستونکي د ماموریتونو تر شا پټو حقیقتونو څخه خبر کړي. په دې لړ کې میثم موسویان هم د مرستندوی څېړونکي او د کتاب په ادبي او لیکوالۍ او همداشان برابرولو کې کارنده رول لوبولی دی. په پای کې باید ووایو چې د اور او د واورو عنوان یوازې د یو کتاب نوم نه دی، بلکې د هغو انسانانو د ژوندانه د څرنګوالي بیان دی چې د واورو او د اور په میدانونو کې خپل د ژوند لاره ورکه کړي نه ده. دا کتاب د یو لوی قومندان د ژوند حقیقت څرګندوي، یو داسې حقیقت چې پکې یو قومندان یوازې یو مبارز نه دی، بلکې یو خاوند، یو پلار هم دی چې میرمنې ورسره په څنګ کې په مینې او زغم سره د جنگ د سختو شپو ورځو بار یې په مټو ایښی دی.
قدرمن اوریدونکو، په پای کې غواړو چې په دې کتاب باندې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود تقریض هم تاسو سره شریکه کړو. دغه نوی کار او نوښت د شهید او د شهید د میرمنې ژوند ته یوه بېله کتنه ده، زړه جذبوونکي او اغېرشیندونکي. د هغه په ښکلي او خوږ ترکیب کې د روایت کوونکي خوږ ژبه مؤثره وه، لیکن د شکه پرته یا له شکه پرته د لیکوال هنر او نوښت او خلاقیت هم مهم رول درلودلی دی. دا خدای درود دی بی پر شهید قهاری او ده هغه په صبرناکی عقلمنی او زړوري میرمنی، او درود دی بی د کتاب په لیکوال او هنرمند باندې.
قدرمنو اوریدونکو، د اور او واورو د ملګرتیا نومې کتاب دغه ځانګړی مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
دا خدای په امان. تلپات خوشبویی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف اورباندی واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه اورباندی واکمن شو، او هغه خلک ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړی چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.